در برنامه بعدی صفی الله استانک زای میزبان شماست. صفی الله خوش آمدین به استودیو.
دیر مانه نکوم آقا صاحب منه نه وقت به افغانستان که ده سهار اتبالیش بی وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو د اختر په ورځو کې اوربند نه دی اعلان کړی او که په وروستیو څو ورځو کې په جګړو کې کموالی راغلی وي نو علت یې دا دی چې افغان ځواکونو د طالبانو حملې شنډې کړې دي. په پروګرام کې مو ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې ده، خو لومړی 15 دقیقې راپورونه او خبرونو ته وخت لرو. لومړی ورځو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په لوګر او میدان وردګ ولایت کې د طالبانو دوه مهم قمندانان او څو جنګیالي وژلي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د طالبانو هغې ادعا رد کړه چې وایي د افغان ځواکونو شپږ اویا سرتیري د اختر په مناسبت خوشي کړي دي او د هند امنیتي ځواکونو د کشمیر په لوی ښار سرینګر کې لویې لارې بندې کړي دي. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت په لوګر ولایت کې د طالبانو د یو مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د ملا نقیب الله په نوم دا قمندان په پاتخاب شانه سیمه کې د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې وژل شوی.
دا هغه شخص و چې په دې ولایت کې د حملاتو په ترسره کېدو کې نه یوازې په دې ولایت کې بلکې په نورو ولایتو کې مهم رول درلود او هغه نن زموږ د ځواکونو د عملیاتو په پایله کې ووژل شو.
دفاع وزارت هم در ازوی افغان ځواکونو د میدان وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د طالبانو یو بل مهم قمندان قاری داود او د هغه 15 وسلوال وژلي. دفاع وزارت په یو خبر پانه کې چې پرون خبره شو وایي د طالبانو د قمندان پرون مازیګر د نرخ ولسوالۍ په توکرک سیمه کې د هوایي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی. طالبانو په لوګر او میدان وردګ ولایت کې د خپلو دوه قمندانانو او جنګیالیو د وژل کېدو په اړه باندې تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د طالبانو هغه ادعا رد کړه چې وایي د افغان ځواکونو شپږ اویا اسیر سرتیري د اختر په مناسبت خوشي کړي دي. طالبانو د شنبې په ورځ ویلي دا سرتیري په کندوز، اروزګان، خوست او سرپل ولایتونو کې خوشي شوي. د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبانو دا بیان د تبلیغاتو په هدف خپور کړی. د دغه وزارت خبرپاڼه زیاتوي د هیواد له بېلابېلو ولایتونو د دوی د معلوماتو له مخې په تېرو څو ورځو کې د طالبانو له بنده د افغان ځواکونو هیڅ سرتیری نه دی خوشي شوی. په پام کې دا چې خپل هیواد ته د حج په مراسمو کې د ګډونوالو افغان حاجیانو د ستنېدو لړۍ د جمعې په ورځ پیل شي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت ویاندوی ناصر الدین دریز تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل نن او سبا چهارشنبې به د حج د مراسمو وروستۍ ورځې وي او له هغه وروسته هیواد ته د حاجیانو د راستنېدو لړۍ پیلېږي.
انشاءالله چهارشنبې په ورځ کې ورستنی پروګرام اجرا کیږي او د عید شریف د شپږم تاریخ د افغانستان د جاجو لومړني څروان د افغانستان خواته روان شي.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت معلوماتو له مخې سږکال د حج په مراسمو کې په ګډونوالو څه باندې 2 میلیونه خلکو کې شاوخوا 1.5 میلیونه افغانان هم شامل دي. د هند امنیتي ځواکونو د کشمیر په لوی ښار سرینګر کې لوی لارې بندې کړي څو د جموں او کشمیر په اړه د حکومت د وروستۍ پریکړې پر وړاندې د پراخو اعتراضونو مخه ونیسي. پرون په سوره هغه سیمه کې چې د جمعې په ورځ لویه مظاهره وشوه سلګونه کسان له لمانځه وروسته واټونو ته ووتل، خو چارواکو لارې پرې بندې کړي او په نتیجه کې د دوی مظاهره په سیمه کې دننه محدوده پاتې شوه. د هند کورنۍ چارو وزارت وایي د دوشنبې پر ورځ خلک په زیات شمیر په جماعتونو کې راټول شوي وو، خو په سرینګر کې د جامع مسجد په ګډون چې د 1.5 میلیونه کسانو لپاره ځای لري ډیر لوی جماعتونه بند وو او خلکو ته ویل شوي وو چې د لمانځه لپاره د خپلو سیمو کوچنیو جماعتونو ته ولاړ سي. په کشمیر کې کړکېچ وروسته له هغه پراخ شو چې حکومت د دې لانجمنې سیمې په کورواکي یو لړ محدودیتونه وضع کړل. د هند حکومت په نوي اقداماتو کې د هغو خلکو لپاره چې د کشمیر اوسیدونکي نه دي د جایدادونو د پلور او پیر محدودیت او ځینې نور تدابیر شامل دي. د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په امریکا کې د قانوني کډوالو پر وړاندې نوي محدودیتونه اعلان کړي دي. د دغو محدودیتونو له مخې هغو کسانو ته چې تابعیت نه لري او ښایي د حکومت مرستې ته اړتیا ولري ویزې او د دایمي استوګنې اسناد یا گرین کارت نه ورکول کیږي. د امریکا فدرال قوانین مخکې هم له هغو کسانو څخه چې په دغه هیواد کې د دایمي استوګنې او قانوني اسنادو ترلاسه کولو هڅه کوي غواړي چې ثابته کړي چې دوی به د امریکا پر اوګو بار نه وی او له حکومت ته به وړیا روغتیایي خدمات د استوګنې ځای ډوډۍ او مالی مرستې نه غواړي. نویو محدودیتونو ته چې پرون د اګست په 12مه اعلان شول د همدې اصولو د تعریف او وضاحت په نظر کتل کیږي. سپینه ماڼۍ وایي د دغه اقدام هدف پر ځان بسیاینې ته د خلکو هڅول او د اړو امریکایانو د ټولنیزو خوندیتوب یقیني کول دي. تمه ده دا پلان د اکتوبر له 15مې وروسته په عمل کې پلی شي. د امریکا د کډوالو ملي حقوقي مرکز چې د کډوالو د حقونو دفاع کوي او دا محدودیتونه له تبعیض ډک بیرحمانه او غیر قانوني بولی ژمنه کړي چې د دغې لایحې مخه به ونیسي. او د روسیې د اټومي چارو د هغو 15 پوهانو مړي پرون دوشنبه خاورو ته وسپارل شول چې د توغندیو په یوه دستګاه کې د یوې چاودنې له کبله وژل شوي وو. دا چاودنه د پنجشنبې په ورځ د اټومي انرژۍ د یوه نوي انجن د ازمویلو پر مهال وشوه. 15 واړه پوهان په ساروف ښار کې چې د پلازمېنې ماسکو د ختیځ په 315 کیلومترو کې پروت او د روسیې د اټومي وسلو د پروګرام مرکز دی خاورو ته وسپارل شول او د ښخولو په مراسمو کې زرګونو کسانو ګډون کړی و. د روسیې د اټومي انرژۍ دولتي ادارې روس اټوم تایید کړي چې په دې چاودنه کې درې نور کسان ټپیان شوي هم دي. چارواکي وایي له چاودنې وروسته د 30 دقیقو لپاره اټومي تشعشعات هم شوي دي، خو سیمه ییزو چارواکو ویلي کوم صحیح ګواښ نه دی پېښ کړی. د روسیې دفاع وزارت ټینګار کوي چې دغه شی نه دی خبرې شوي. خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وخت په افغانستان کې د سهار 8:00 دونکو دی. د آزادی رادیو د دغه پروګرام لمړی مطلب تاسو ښه خلاصته وایم. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي طالبانو د اختر په ورځو کې اوربند نه دی اعلان کړی او که په وروستیو څو ورځو کې په جګړو کې کموالی راغلی وي نو علت یې دا دی چې افغان ځواکونو د طالبانو حملې شنډې کړي دي. د کورونا چارو وزارت په عین حال کې د طالبانو هغه ادعا هم رد کړي چې وایي د افغان ځواکونو یو شمېر اسیر سرتیری د اختر په ویاړ خوشي کړي دي. طالبانو د شنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي وو یو سلو په بخښنې سره شپږاویا بندیانې خوشي کړي دي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې د اختر په تیرو دوو ورځو کې د هیواد په ډیری برخو کې لویې نښتې نه دي شوي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګنې طالبانو د اختر په ویاړ غیر رسمي اوربند اعلان کړی دی. طالبانو سږکال د پسرلي له پایله د انتحاري او ډله ییزو حملو په خونړۍ لړۍ کې سلګونه ملکي وګړي او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سرتیري مړه او ټپیان کړل. د کورنیو چارو وزارت وایي د لوی اختر د دوو لومړیو ورځو ښه امنیت د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د هڅو نتیجه ده. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی تیر ماښام آزادۍ راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د لوی اختر تر پایه او له هغه وروسته د هیواد د امنیت خوندي کولو ته ژمن دي.
داس چې ویل کېږي چې ګویا طالبانو د اختر په ورځو کې غیر مستقیم اوربند اعلان کړی د اساس نه لري. دښمن هم وره کوښښ کړی چې ملکی کسان په نښه کې په ځانګړې توګه په دې ورځو کې هم دوی د څو تروریستي او وحشي حملو پلان درلود چې خوشبختانه زموږ ځانګړو ځواکونو امنیتي او دفاعي ځواکونو او کشف استخبارات وکولای شول چې د ټولو تهدیداتو مخه ونیسي. موږ ډاډ تاسو ته د تاسو طریق د افغانستان خلکو ته هم دغه دی چې په دې مبارک ورځو کې به امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه او کشف استخبارات د ټولو امکانات نه په استفادې سره د دښمن د ټولو شومو پلانونه مخه نیسي.
ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې د هیواد امنیتي او کشفي ارګانونو په تیرو دوو ورځو کې په پلازمینه کابل او ځینو ولایتونو کې د امنیتي ګواښونو 14 هڅې شنډې کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون په یوه جلا خبر پانه کې د طالبانو هغه ادعا هم رد کړه چې وایي د اختر په مناسبت د افغان ځواکونو شپږاویا تنه اسیر سرتیری خوشي کړي دي. د کورنیو چارو وزارت په خپل خبر پانه کې د طالبانو د هغه بیان یادونه کړې ده چې د شنبه په ورځ خپور کړ او په هغه کې ویلي چې دا سرتیری په کندوز، روزګان، خوست او سرپل ولایتونو کې خوشي شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو دا بیان د تبلیغاتو په هدف خپور کړی دی. د دې وزارت خبر پانه زیاتوي چې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د دوی د معلوماتو له مخې په تیرو څو ورځو کې د طالبانو له بنده د افغان ځواکونو هیڅ یو سرتیری هم نه دی خوشي شوی. د کورنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې که یې په دې برخه کې په رښتیا کومه پرېکړه کړې وي او یا غواړي اسیر شوي افغان پوځیان خوشي کړي نو باید لست او نمونه یې خلکو ته وښیي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان،
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولې ده. مخکې لدې چې تاسو ته دویم راپور خپور کو، د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د څو وروستیو خبرو په اړه باندې به جزئیات درکړو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون په خپل ټوټر لیکلی دي چې د دوی او طالبانو اتم پړاو خبرې چې د اگست له درېمې پیل شوې وي پایتا ورسیدلی. هغه ویلی دی په تیرو څو ورځو کې دواړو خواوو پر تخنیکي جزئیاتو تمرکز درلود. هغه دا خبرې ګټورې بللی دي. خلیلزاد ویلی چې اوس واشنگتن ته روان دي څو د راتلونکو ګامونو په اړه سلا مشورې وکړي. دا د اختر په دویمه باندې د خلیلزاد د ټویټ جزئیاتو د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالبانو اتم پړاو خبرې د اختر تر لومړۍ ورځې روانې وي او پایته ورسیدلې. طالبانو هم د دوه خبرو د پایته رسیدو جزئیات خپاره کړي دي. طالبانو په یو ټویټ کې ویلي وو چې د دوی او امریکایي پلاو خبرې پایته رسیدلې دي او په نورو جزئیاتو باندې به بحث کوي. د افغانستان جمهوری ریاست هم پرون ویلي وو د دغو خبرو پایلې مهمې دي او که د افغانستان د حکومت سره د طالبانو د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. دا خبره د افغان حکومت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته کړې وه. اوس هم ورزو د سیمې او نړۍ برخې ته یو راپور لرو له کشمیره. په کشمیر کې د اعتراضونو له پراخېدو وروسته هندي چارواکو پرون د اختر په دوه مورس په سیمه کې د تګ راتګ مهمې لارې بندې کړې. هندي چارواکو همداراز په جمعتونو او نورو ځایونو کې د خلکو پر راټولېدو بندیز لګولی. که څه هم له دې سیمې د نښتو او جګړو راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو د هند کورنۍ چارو وزارت وایي اعتراض کوونکو هندي سرتیري په ډبرو ویشتلي دي. احمد تکل او نور جزئیات.
د هند امنیتی ځواکونو پرون د اختر په دوهمه ورځ د کشمیر په لوی ښار سرینګر کې لوی لارې بندې کړې، څو د جمو او کشمیر د سیمې په اړه د حکومت د وروستۍ پریکړې پر وړاندې د پراخو اعتراضونو مخه ونیسي. په کشمیر کې چې ډیری وګړي مسلمانان دي، کړکیچ وروسته له هغه پراخ شو چې حکومت د دې لانجمنې سیمې پر کورواکۍ یو لړ محدودیتونه ولګول. د هند حکومت په نویو اقداماتو کې د هغو خلکو لپاره چې د کشمیر اوسیدونکي نه دي، د جایدادونو د پلور او پیر محدودیت او ځینې نور تدابیر شامل دي. پرون سلګونه کسان په سوره نومې سیمه کې هلته چې د جمعې په ورځ لویه مظاهره شوې وه له لمانځه وروسته واټونو ته راووتل، خو چارواکو لارې پرې بندې کړې او په نتیجه کې د دوی مظاهره په سیمه کې دننه محدوده پاتې شوه. رویټرز خبری آژانس په خپل راپور کې د یوې 13 کلنې معترضې آصفې له قوله لیکي چې نوموړې وایي، موږ نه د هند او نه د پاکستان تر ولکې لاندې ژوند غواړو، بلکې موږ آزادي غواړو. راپور زیاتوي چې اعتراض کوونکو د هند پر ضد او ځینو نورو یې د پاکستان په پلوي شعارونه ورکول. عیني شاهدان وایي چې په ځینو ځایونو کې اعتراض کوونکو هندي امنیتي ځواکونه په تیږو وویشتل. د هند کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې تایید کړه چې سرتیری یې په تیږو ویشتل شوي، خو وایي کچه یې ډیره لویه نه وه. په بیان کې راغلی دی چې د تروریستانو، وسلوالو ډلو او د عامه نظم او سولې د اخلالونکو احتمالي فعالیت ته په پام سره د سرینګر په حساسو سیمو کې د لویو غونډو پر جوړولو محدودیت لګول شوی دی. د هند کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوشنبه په ورځ خلک په زیات شمیر په جمعتونو کې راټول شوي وو، خو په سرینګر کې د جامع مسجد په ګډون چې 1500 کسان پکې راټولېدای شي ډیر لوی جمعتونه بند وو او خلکو ته وویل شول چې د لمانځه لپاره د خپلو سیمو کوچنیو جمعتونو ته ولاړ شي. همداراز له 300 زیات سیاسي مشران او مدني فعالان په بیلابیلو بڼو د هند حکومت په توقیف کې پاتې دي. په کشمیر کې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې مخابراتي شبکې غیر فعالې دي او انټرنیټ هم نشته، نو ځکه په تیرو څو ورځو کې له سرینګر پرته د کشمیر له نورو سیمو څخه بې پرې خبرونه نه راوځي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر اورو چې په همدې سره د پروګرام خبري برخه پای ته رسیږي. بیا به د